السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې سبا په قطر کې بین الافغاني خبري پیلېږي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د ولسمشر د یوه سلاکار د وژنې په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. پاکستاني چارواکي پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې مورګان اورتاګاس تیر شپه په یوه لنډه اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جلا بیان کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلای کړي او هیلې څرګنده کړي چې دا خبرې به د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسوي. افغان حکومت او طالبانو پرون تایید کړی چې بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. په دې خبرو کې به د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا فرصت باید ضایع نه سي. امنیتي چارواکي وایي چې په ولسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي. هوتک چې په مشرانو جرګه کې د زابل پخوانی سناتور هم و، د وژغې پر نهمه نیټه د کابل په پنځمه ناحیه کې په ډزو ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور سو وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو دا کسان د کابل په پنځمه ناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په لټ کې ونیول. په شمال کې دیره شاهین قل اردو وایي په بلخ ولایت کې ولس طالبان هغه وخت ووژل سول چې په دولت آباد ولسوالۍ کې د افغان پوځ پر پوستو برید وکړ. 209 هم شاهین قل اردو په یو بیان کې چې پرون مازګر خپور سو ویلي چې افغان ځواکونو په دې ځوابي حملو کې همدارس 15 طالبان چپیان کړي او درې نور یې ژوندي نیولې دي. طالبانو د شاهین قل اردو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د شپږیزې د کرکټ لیګ د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو ترمنځ مسابقه روانه ده. دویمه لوبه د بوس د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د شپږیزې په لړۍ کې تر اوسه اته لوبې سوي دي. د راتلونکو دوو لوبو په اړه چې د شنبه په ورځ کېږي ښاغلي هوتک وویل
د سپتمبر په 12مه چې د شنبه ورځ کېږي سهار لخوا کابل بازار د بند امیر خمرانو او د ماسپښین لخوا امو شار ب مسایه کاتالو سره مخامخ کیږي.
د شپږیزې د لیگ سشکل ووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیگ سیالۍ به د سپتمبر تر شپاړسمې پورې روانې وي. پاکستاني چارواکي لاهور ښار ته څیرمه پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د راپورونو پر اساس دوو وسلولو کسانو د چهارشنبې په شپه ناوخته پر دې ښځې هغه وخت د دې ماشومانو د سترګو په وړاندې تیری وکړ چې د هغې موټر پر لویه لار له حرکته ولوید. پولیسو پرون وویل چې تیری کوونکو د دې مېرمنې پیسې او ګاڼې هم له ځانه سره وړي او تښتېدلې دي. پولیس وایي چې په 12 نیول سو کسانو کې تیری کوونکي شامل نه دي. د پنجاب ولایت ویاندې مسرت چیما وویل چې امنیتي ځواکونه د دې دردونکې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې لویې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل پرون اور ولګېد. پوځ او اطفایې د دې اور د وژنې لپاره له هلیکوپټرو کار واخیست. چارواکو نیمه شپه اعلان وکړ چې ډېره برخه اور یې وژلی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د دې اور د لګیدو علت هم تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو ولسمشر میشل اون وویل چې تخریبي عمل، تخنیکي ستونزه یا غفلت د دې پیښې علت کېدای سي. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې وویل چې د دې پیښې له کبله یې په بشري عملیاتو کې خنډ راغی، ځکه د خوړو د مرستو یوه زیرمه یې په اور کې سوځېدلې ده. او د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي چې په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسل کې وسو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایدن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نښه سوی چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټکنالوژي دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه ده چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نښه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوف وړمه ورځ دا راپورونه رد کړي وو، خو ایران او چین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونې د سر موضوع راخلو، د افغانستان د سولې د خبرو شکیل غاړو تایید کړی چې بین الافغاني خبرې به سبا شنبه په قطر کې پیل سي. افغان حکومت، طالبان او همدارز د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د طالبانو د وروستیو شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خنډونه له منځه تللي. افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل تاریخي ورځې ته تر نن پورې تریخ انتظار وایست. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالي شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه د وږي په 22 نیټه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12 نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به نن جمعه د دوحې پر لور وخوځيږي. د ارک د خبر پاڼې لمخه د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازای عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د تراسې دو پایلوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګ مشر انتظار خادم پرون ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته به زو خبرې به سره کوو، سوله به راځي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ به د سولې شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه په ورځ په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقه سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی وردک ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچا اسلامي نظام درمنځ کې دوه هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارات یا شریعت د پلی کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سګنی کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10 ورځ یعنی د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه او ځینې نور خنډونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې وروستی خنډ و. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادۍ رادیو ته وویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یوه الوتکه کې قطر ته واستول شول.
شپږ تنه بندیان د یو قطري طیارې کې دعوته بیول شوي دي قطر ته، او هم هغه یو څو کسان بندیان چې طالبان ویلي چې موږ ملي خوشحالي نو د هغې پیسې کې خلیجات او تطمینان ورکړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د بین الافغاني خبرو پیل یو تاریخي فرصت بللی او هیله څرګنده کړې چې دا خبرې په افغانستان کې لڅلورو لسیزو راهیسې پیل شوې جګړه پای ته ورسوي.
د احمد تکل پراپور کې مو وردل چې په پام کې د بین الافغاني خبري سبا په قطر کې پیل سي. فرشته جلال زی برته وایي چې نړیوالو رسپونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي چې جو بایدن د ټرمپ له پلان سره چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو شمیر کموي موافقه کړي. جو بایدن د امریکا د جمهوری ریاست ته د ډیموکراتانو کاندید دی. هغه د چرشنبه پر ورځ ویلي هو زه ورسره موافق یم، خو په دې شرط چې هغه پوهوي چې له داعش سره به څه کوي. امریکایي چارواکو د چرشنبه پر ورځ تایید کړ چې واشنگتن غواړي چې په دې میاشت کې په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر له 5200 څخه 3000 ته راکم کړي. امریکا هم داراز غواړي چې په افغانستان کې خپل عسکر له 3500 څخه 4500 ته راکم کړي. واشنگتن پوسټ امریکا د پوسټ مرکزی قومندانۍ د مشر جنرال کینت مکنزی په حواله لیکلي چې د امریکا پریکړه ډیره واضح ده او پر خپل تعهد ولاړه ده، خو د عراق پوځ د دې توان لري چې د داعش د بیا پیاوړي کېدو مخنیوي او له خپلې خاورې دفاع وکړي. سټارز ان سټرایپس رسپانی هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یو مقاله خبره کړې ده. د سپتمبر د 12 متر حمله 19 کال وروسته هغه امریکایان چې په افغانستان کې خدمت کړی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو چندان خوشاله نه دي. په مقاله کې لیکل شوی چې یو شمېر هغه امریکایي پوځیان چې په افغانستان کې خدمت کړی د دې واقعیت سره نشي جوړېدلی چې دا کار له داسې دشمن سره د معاملې له مخې کېږي چې د هغو 2400 وطنوال یې وژلي دي. د سټارز ان سټرایپس په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان په برخه کې شوې پریکړه د روان کال تر دوبي عملي کېږي او دا کار د یو پوځي بری نقشه نه ده، بلکې له طالبانو سره په دوحه کې د شوې موافقې پر اساس کېږي. د خبرونې په لیکنه دا خبره له کاغذي د زیاتو هغو امریکایانو پوستونو کې نشته چې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
امریکا نن اس کله مخکې د ترهګری ترڅنګ د القاعده وسله وړې ډلې د ځپلو په هدف پر افغانستان حمله وکړه. اوس چې شاوخوا دوی لسیزې د امریکا له حضور تیریږي، آیا القاعده وسله ول ځپل سوي دي؟ خاطر پر دې په یو راپور کې د مسلې ته کتنه کړې ده.
نن جمعه د سپتمبر 12 ده. د سپتمبر 12 د امریکا په نیویارک ښار کې د ستورو بریدونه له 19 کالیز سره برابر ده. پوره 19 کال وړاندې د القاعده شبکې دوه مسافر وړونکو تیاری د نیویارک په سوداګریز مرکز او پینټاګون پر ودانیو وجنګولي. دغه برید چې د القاعده شبکې کړی و په ترڅ کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د امریکا د وخت ولسمشر جورج بوش له دې برید وروسته افغانستان ته د القاعده شبکې د ځپلو په هدف خپل پوځیان راولېګل. هغه مهال امریکایي سنوی خبر ورکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې دی. په افغانستان کې د امریکا د حضور پوره 19 کال کېږي. د دې حضور یو ستر هدف له ترهګری سر مبارزه او د القاعده شبکې ځپل و. خو له دې 19 کلنې مبارزې وروسته اوس هم افغانستان هغه هیواد دی چې په ډېر لسو ولایتونو کې د القاعده شبکې جنگیالي له طالبانو سره ګډ فعالیت کوي. په حکومت کې و باخبر امنیتي سرچینه چې رسنۍ سره د خبرو اجازه نه لري د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل القاعده وسلواله ډله سره لدی چې په یادو ولایتونو کې له طالبانو او حقانی ډلې سره اړیکې لري، هم مهاله په سیاسي، پوځي او مالی برخو کې هم پوره همکاري کوي. د دې سرچینې په خبره سره لدی چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې ژمنه کړې و، خو اوس هم طالبان د القاعده ډلې سره په مالی، ایديولوژیکي او تسلیحاتي برخو کې همکاري لري او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې همکاري زیاته شوې هم ده. دغه سرچینې وایي القاعده ډله اوس مهال د لشکر طیبه وسلواله ډلې سره په همکاري د پراخېدو په حال کې ده. چینه همدار زیاتوی چې القاعده شبکه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1500 جنگیالي لري. د دې سرچینې د معلوماتو لمخې د القاعده شبکې مشر د سیمې په کچه ایمن الزواهری او د افغانستان په کچه شیخ فاروق المصري کوي. لدې سره هم مهال ولسمشر ایمانی بیا وی افغانستان چې هغه مهال د القاعده وسلوال ډلې مرکز و، هغه د تاریخ یو شرمونکو پاڼه و. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل
افغانستان په خواشینی سره چې په 2001 کې او دغه هاخوا د ترهګر او ډلو لوی مرکز جوړ شوی او خاصتا دلته طالبان رژیم چې د القاعده او نورو هغه ترهګر ګروپونو سره دوی روابط درلود چې په نړۍ کې د تروریستي پیښه مسولین او خاصتا هغه لوی پیښه چې په نیویارک کې وشو هغه تر شا القاعده او د طالبانو ډله د دوی میزبان په افغانستان کې یو تاریخی شرم د افغانستان خلکو د پاره زمونږ یو د پاره.
د خغلی صدیقی په خبره د 2001 کال را پدې خوکل چې نړیواله ټولنه افغانستان ترغله افغانانو د تاریخ نوی پانه پرانستله. خو اوس پوښتنه ده چې القاعده وسله والا ډله په افغانستان کې ځپل شوې کنه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پوخانی مرستیال افضل امان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د 19 کلونو په تیریدو سره دغه ډله اوس هم د افغانستان لپاره یو سترګواخ بلل کیږي.
دا سه اټکل کېده چې د اسامه بن لادن لمړي نه سره به القاعده لمنځه لاړ شي. هغه وخت د همدې هدف لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله. خو نن نه یوازې القاعده بلکې نورې ډلې د القاعده په نوم خپل ترګریز فعالیتونه په دې هواد کې پر مخ وړي. همدغه ډلې یوازې د خپلو جامو په بدلولو سره د طالبانو تر څنګ اوس هم جنګي.
ښاغلی امان وی هغه مهال چې نړیوال د دې ډلې یا په ټوله کې د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته راغلي و هغه تمه چې ترې کېده هغه پوره نشوه. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د القاعده ډلې د ځپلو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در مجموع القاعده
په ټوله کې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوی او هغه قومندانان او لوړپوړي کسان چې په افغانستان کې وو هغه ټول د افغان امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوی دي. خو اوس هم دغه ډله د هیواد په ځینې برخو کې ټیټ فعالیت لري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونه تیر کال د میزان میاشتې په 18 نیټه د هندوستان قاري لپاره د القاعده نومول شوی مشر عاصم عمر د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې وواژه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو مجله په یو راپور پسې یو خصوصي شرکت د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره د 40,000 کیچنو یا بستو مرسته وکړه. دغه شرکت مسؤلان ویل چې روغتیا وزارت د دوی دغه مرسته وړیا ده. له روغتیا وزارت سره د دوی د مرسته وړیا ده. تفصیل خان محمد سین.
د بوستان سبز کرینیز خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د معلومولو لپاره د 40,000 روغتیایي کیټونو مرسته وکړه. د دغه شرکت مسؤلینو وویل دغه مرسته په هیواد کې د کورونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر په وړیا توګه د عامه روغتیا له وزارت سره وکړه. د بوستان سبز د کرینیز خصوصي شرکت اجرایوي رئیس محمد نعیم عطارد وویل
د بوستان سبز زراعتي شرکت هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت چې دغه احساس کوي دا ځلې د افغانستان حکومت سره 40,000 د کورونا د تشخیص تست کیتونه مرسته وکړه. د دغه تست کیتونو مجموعي ارزښت 1,28,000 امریکایي ډالر دی چې د بوستان سبز د کرنیز شرکت لخوا په وړیا توګه ورکول شوی دی او د افغانستان د حکومت په اختیار کې دا تست کیتونه نن قرار لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال وویل که څه هم په هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په کمیدو دي خو که په احتمالي توګه د یاد وایرس د خپرېدو نوې څپه څرګنده شي دوی مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت د اداري معینیت سرپرست ډاکټر عبدالقدیر قدیر وویل
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت بلکه همه
شما د افغانستان خلکو د روغتیا تامینولو په برخه کې یوازې حکومت نه بلکې موږ او تاسو ټول شریک یو. د مرسته په مجموع کې 40,000 کیټونه دي چې 10,000 آر ان ا او 10,000 پی سی آر دي او د کورونا وایرس د تشخیص په برخه کې به استفاده وشي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په 13 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 303 مشکوک پیښه ارزول شوی چې 28 مثبت وي. همداشان په دې موده کې 1 کسان د کورونا وایرس نه رغیدلی دي. دغه وزارت دا هم وایي له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 18,522 ته رسیدلی دی. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو له روزګانه د غیر اخلاقي فلمونو په اړه راپور برابر کړی.
سریال کې څه کیسه ده؟ کیسه راته کولای شي؟
د جنگ کیسه قاعده د غلو کیسه.
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال د د روزو منځ کې کی فوت لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه خالد روزو په منځ یې شای زما په نام را زګیده او ورو لګاونه
په فنکار برخه کې به د معلم نیک محمد زخمی له فن خبر شي
اول خوند په وطن د خوشاله سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی
په زرپان کې به لنډه کیسه سبا واوري
هغه مهال چې لسروي سکوسوم نه وي ماشامو نه وي واور ورته دا سر پلار کې واوري سار کړم
او په ورخمین خیال کې به د دوست محمد دوست نظم زندگی واوري
زندگی می د واکمن تشریکولو زندگی می د هر چا سره جنجالو زندگی می د دې خار آبادولو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوګدې ناروغي وروسته د اتش پته کلنی په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کی د کلی اوسیدونکو چې په پښتو او اردو ژبو کې له پیښور په هنتون څخه ماسترۍ کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کی پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا یې وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لزګونه مقالې لیکلي او چاپ شوي دي پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لزګونه کالې د دغه اکاډمۍ سره د یو څېړونکو په توګه کار وکړ نوموړي د ډاکټر لزګونه شاګردان روزلی او لارښود استاد پاتې شوی د اربخات خیش کی په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه د علي محمد مخلص د دیوان تدوین د ارزانی خیش کی کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح رحمان فن او شخصیت د اردو کتاب او زین نورو یادونه کولای شو ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبي ټولنه خیش کی جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبي جرګه کې هم فعال ادبي خدمتونه کړي د رادیوي مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبي تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کی روح ته ډالې کو او په پیل کې روزګان ته ځو هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې خوانځي او تلاټ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقی جګړیزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي دا چې دا چاره کوم ځانونه رامنځته کول شي او د مخنیوي په پاره یې څه کېدل شي شریف الله شرافت ته وکیږو چې په اړه یې راپور را لېږلې
دا کوم سینما او یا هم هوټل نه دی بلکی په ترینکوټ شار کې د هنر په نوم چوک دی چې په لیدو به مو یې سم دستي ذهن ته د ماشومانو د روزنې او مرکز دریاد سي خو د غټ غټ ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل سره ځي او یو لوی سینما به دریاد سي د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکارا توګه غیر اخلاقی فلمونه او جګړې سریالونه کتل کیږي دولس کلن میرزا محمد او څوارلس کلن شاولی د هغه ماشومان لړل دي چې لکوره د شونزي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي خو دلته فلمونه او سریالونه ته ناشتي
کمپیوټران سره د موبایل د شان ور فلمونه د سردار د شولیا دا نه بار ده څه خوښ یې چې بیا تورس
کم سریال ګوري
سردار
د سردار په سریال کې څه کیسه ته کیسه راته کولای شي
جنگ کیسه قاعده دا غلو کیسه دي دې پاتم سیم کې هم دلې انت ته سنټر وایم سټر څه چلانه مو دلې ریکارډ ماس مو راچو سو دني عربي نه تونه بس زم د څه ډېر راځي سار راس بیا د مذکر ورته نه سي نزیب بیا کوټه ته سبق په خاطر اسې دې دلته نه
دغه فلم او سریال پلورون کې هم د منی چی ډیر مشتریانی ماشومان دي د 19 کلن عبدالرشید چې د 2 متر په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سریال په کښې کې لیدو ته چمتو کوي. شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړیز سریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي. دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بد تاثیر لري. اکثریت سینایي کارو ته چې دوی مخ کوي خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه یې زده کوي او د میډیا نه یې زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کښې ذهني ستونزې ډېرۍ دپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني. خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کښې مو دوی ته معلومات ورکړي دي. که چېرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسو کان تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه جزا درکول کېږي. یو په دې شي مو ډېر تاکید کړی دی. بل پر دغه بربنډو فلمونه مو ورته ویل چې که چېرې دا درسره پیدا شي هم تاسو ته جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي. او یو هغه تبلیغاتي شان دي که چېرې دا درسره ګیر شي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیت قومندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي.
تیره اونۍ د مصر په قاهره ښار کې د ازادي راډیو پخوانی خبریال عبدالرؤف هروي هم له دې نړۍ وکوچید. د ازادي راډیو پخوانی خبریال رضوان مراد وایي عبدالرؤف هروي خپل مسلک ته وفادار او هڅه یې کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپورونه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د ښاغلي هروي همغاړی خبریال پاتې شوی، د نوموړي په اړه ناویلي خبرې لري. له ښاغلي مراد سره اجمل تورمن مرکه کړې.
دروی صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او که درته هم چې له مزاج ډیر فقیر انسانو او یو مومن انسانو، وطن پہ ډیر زیات ګرانو، او هغه کم بخش کې کم برخه کې چې د زده کړې کړې وي او کم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا او د دې په سیستم کې د کما فعالیت درلود، هغه په د زړه له تله له مینې او هغه له مسلکیتوب سره هغه کارونه ترسره کول. الله دې ورته بخښنه وکړي. یو له کدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغو کسانو څخه چې شاید د ګوتو په شمیر.
بله مراد صاحب، ښاغلي هروي ډیر کاله په ازادۍ راډیو کې د خبریال په توګه کار کړی. له قاهرې څخه کوم ځای چې یو وخت تاسې هم له قاهرې څخه د ازادۍ راډیو لپاره د خبریال په توګه کار کولو، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه یې راته ووایي.
تورمان صاحب، زما غورس اوس هم یاده ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هروي صاحب د فارسي ادري برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي راډیو د خبریالانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودله د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهرې په راډیو کې د افغانستان لپاره خپرونو کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چون زه په لیلیه کې اوسېدم، نو بیا به د ده کور ته تللو او هلته به یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نهایت زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کم وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډېره حده به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخیستي دي، اما د تر آخري حده پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکي توب تر آخري حده مراد کړي او هم له هغه خپلې وظیفې سره او هم کومه حق او زحمت چې ده اخیستله د هغې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وښيي. نو د یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه د هیروي صاحب مینه واقعي یو لویه ځای ده.
بله، یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی مراد، یو نږدې ملګري، د یو نږدې همکار په توګه کومه خاطره که در سره وی، کومه خوږه خبره در سره وی که شریکه کرا سره؟
ترمن صاحب یو ځلې مونږ پراکټ راپور ورکو قاهره نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځلې بند شو، یعنی څو ځلې تکرار شو له هغه جملې چون په لاس لیکل شوی نه وخت او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وژل شوی، نو هغه راپور عاجل و د پراکټ کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو نو د خپلې ورقې وشکولې ټوټه ټوټه کړې وې غورځولې، ویل زه ډېر خوش چې دې لانجې نه خلاص شو. دوه دقیقې تېر نه وې بېرته د پراګ همکارانو زنګ وویل هیروي صاحب هغه ریکارډنګ سم نه دی شوی، راپور را لګې سر نه راست دغه راولوله. نو هغه د خدای بخیلي چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو بېرته تر هم راټولولې او کومه ورقه ټایي چې وه هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم، ځکه دې فکر نه کوو چې هغه راپور به نه یې سب شوی، لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونه غوندې له یو بل سره یو ځای کولې نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوي نه، تاسو به خالونه ډیر لیدلی وي یا به مو خالونه وهلی هم وي، خو په دې به مو کله هم فکر نه وي کړی چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی، پاړې کوم باورونه موجود دي، د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فلکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
هنر جاج افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندی زنه او شوندو شنه خال نه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلې وو، خپل مینې ته به نه رسیدلې، نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو به کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خود. خال پولیسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پانتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیدل چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی، د داسې تر کندهاره یا لوی کندهاره، د پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر و، ننګرهار کې به معمولا و یا مرکزي سیمو کې، خو په هغو سیمو کې به زښت ډېر و. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه په لاسو هم وهل، خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسې وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نوکری به دي کومه، په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانېږي تا پکې جوړ کړه د غاښونو پرهارونه، خال دې د ورځو منځ کې کیښود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه، خال دې د ورځو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دې اور ولګاونه، او خال دې دوربین مخ دې ښیښه ده په ښکاریږي لرې لرې وطنونه، او خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، پنیر یوریج دې جنډې ولاړې دینا، او خال دې واه خبر دې نکړم یو ډول ګیلا ده دې او شغل خواه بلې معشوقې ده
خال دی واه خبر دی نکرم ناغه براکلی دی سرکو و شون و سرونه بدی اساس پخوا وقتی دی خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی عدب که بیا بتیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خرا دیر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستنی یو زایی کیگی پا تندی زنه یا هم شندو شنه کبله او لکس کارگ دی بیا پستنو دوم را غزای توکی چی وینه ور نرشی بل دوله پا هم خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوی خالونه چی درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل کیگی دریابیا کلان احمد جان چشنه خالونه خواخ دی پاره وایی
خود داغه بازی خیزی مثلا بازی جنوکه با وحل پا خوانه چا بردیل چی ناری خال دو چا بویل دست ده اینه چی بای شاخونه وار کرد آقا بای کابالا سوزه ریشکا چی روش که والا آقا بای بس وزا بلا دماغ بای پدا بوچلی موچلی ورتکی گوز استن سر بای والا چه اغا مینی سی این و اغا بسر سوزا با گرده سو اغا با تکش نو او تشین خال بس
اجمال احمدزای دستی زوان دهی چه پلاسی پا شنو خالون نوم لیکل شوی دهی ورن پختلی مودی چه دانوم اولی لیکلی هغا پا مینه که ده ناکام دلیلات پلاس ده معشوقی ده نوم لیکل و خودل
پت سا تو دسی چه تنش کارکو کچیری موش باینی دسی خلق و گمان رایی بیا موش ورتوایی چیار دامو ده شوک ده پاره کرده دی ده خبر واره و پربل ترز بانی واره چه چه من توب کرده ده درد بلکل نه سازه ده دسی ای لگه یه سوک چه ده چه سر مخصری پی ده دسی وی ده درد او سوک چه مینو نو ده درد خونه سازه لسونه بریگی جی لسونه بریگی خلق کستا پایمی ده دسما بطندی که میو خال ده شین ده خون مخامخ ته وینی مال چه ده از ما یو نخشه خبوری راسی چه ده جلکی پلاری یا ده ده پلار بی یا ورور بی یا غریر ظالم سی چه ظالم سی بی هم موش واس پا کار ده چه موش وار پسی یو لخلاص نه ده تر واس ده خبر
شن خالی دی ما درکی کم دیر تون واس نیرا واخلی کم دیر تون واس نیرا واخلی شن خالی پا کلی نالا لبلچ روڑی لاغارا لبلچ روڑی
کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثره ده دیر امور میرمنی وی زکه خوب پسیمه که مشهوره او پخپل کار که با تجربه وی ده پغمان اوسیلون که مریم وایی چه کلا باید نورو میرمنو پا مخونو خالو نلیدل نو دیر بای خواهی دل یو او راز لکورانه سخه پا پتا شنخاله ایتروش تا برغلا پا تندی خالو نکی خودل خوز دیر ابخی مانه ده
و ماشوم توب که زر دیر آوڑا و مکلا می چه کسا که لخپلو امزولو سرالو بکاوله طول سر یوزاش فروز من آل تا گواندی که یو میرمن واغی به هر چه تا خالو نوحل طول سر یوزاش فروز برالو چه رازه پا خالا بنده خالو نکی گدو مشهور پشین خالای خالا بنده وراغلو اغی خالا مکتا دا خالو نوحل دیر درد درلود پا مغا وقت که کلا چه کور تا ولار نما مور می ولید نما نور کورانه دیر را بانده پا وسش و پا قاش ولا دا خالو نوالک تندی بانده وحل دی خو چون ماشون تو نو په هیدل ما نو په هیوا هغه ما غوړه نه چې کورنۍ مور را باندې په خار شول تر دې ورځې پورې په خیمانی را سره ده زړه کې مو چواله مې د خالو وه خو اوس شته خټه باندې منو لری کېږي نه د اندغه خطر زړه ډیر وخت نه کړم ګورم تر څو د خپل خالو نه خپل ځان دی باندې وګورم
کوچیان به وایي کله چې دوی ماشومان نوی پیدا شي ځینې وخت بیا د مسله پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي نو د هرې کورنۍ خال معلوم دی څوک ماشوم ته پتندی وهي څوک په لاس او ځینې هم په زنه نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو
کوچیان چې خالونه وو کنه دا وخت چې موږ کډه بار وګورو مرور څه کوو موږ کوچیان کنه هغه ماشومان دې موږ ستړي چارې تیږي ته یې دسی بیا نه پیژنو چې څو نه خپې نه سي بیا چې وګورو چې یا په زنه دې موږ د بچي خالی یا په ورځو کې یا د سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یا د لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته هر کوچی نه معلومه ده کنه اوس دې موږ د کوچیانو په دې زنه وچلی باندې نور کوچانو په مخ وای په لاسوی وای دلته لړمان په کیاچی بازی خلق مارو سپوږمۍ غونډه په کې نطق ذکر کوي موږ سر په یوه نه خبرونه
ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالو نګدي. خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر معنی دی. په دې اکل د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې، په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کېږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروسته نارینه ته راغلی. ماشوم د مور ورته خال وهلی، دې کې انسان ګرم نه ده. هغه که پاک که پاک نه کې دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کړي، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. لبلې خوازنې پوستکي هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعری ته مخه کړې ده، شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضی بانډه کې زیږیدلې. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی دی. له زلمیتوبې شاعری پیل کړې، سلګونه اشعار لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړي. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلي.
فنکار
هر سره شاعر کېدلی نشي. دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی یې الهام دی چې د انسان په مغز کې تطور کوي. په دغه څو څه باندې چې زما مغز سره پرې وتلي وو، یو څه باندې ځان سره زمزمه کول او ورو ورو پسې د شاعرۍ دغه څه ور ورسېدل چې اوس وو. زه بیا هم دلته شاعر نه وایم، زه شاعر نه یم، زه د شاعرانو شاګرد یم. یو څه له هغې نه زده کوم او وایم.
داسې ویل کېږي چې مینه دې هم کړې ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعري شروع کړه، تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعري دې شروع کړې ده. لامل څه و؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه؟
بس نو اولنې خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده، دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه سې وختونو کې سړي باندې اړقم حالات راځي.
لیونتوب چپی راځي
باوجود کې چې ما وازم درلوده او داسې وچ وازم خاص بل خواهش کړی او دوم بچیان مو خو دامینه ډېر شوی. بیا مې له خپل مور پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړ. د بلې خوا نه کومه دغه نه وله، مشکل نه و. خو چې مور پلار موافقه ونه کړه، بس ما به وطن پرېوتل او نګران او کلر څوکۍ مې پرېوتل. لاړم دوستو هلته ومه ومه. بالاخره داسې وخت بیا راغلم چې هغه مسله ختمه شوې وه. نو داسې بعضې وم چې زما
تا د مینې د زور نه کور پرېښود، وطن دې پرېښود، کندوز ته کډه شو.
کډه مې ونه کړه، د چې لپاره لاړم. خو مسله زه مجبور وم، ونه کېده، هېڅ چاره مې نه کېده. زه باید تللی وای، کور مې پرېښی وای.
خو په دغه حالت کې کوم شعر لیکلی دی خپلې محبوبې ته، چاته مینې ته؟
نو د غزل په انداز کې دی: وی هیلې مې تباه شولې دا څه وشو، او ګرانې د بل چا شولې دا څه وشو. لاړ امیدونه مې ټول خاورې شو، سخته مې سیوا شوله دا څه وشو. ما خو په اوږده تناب نیولې وه، نخه مې خطا شوله دا څه وشو. ختم شو لیده کاته نور ختم شو، او ژوند راته بلا شولو دا څه وشو. دا ناکامه مینه و ناکامه شو، ورانه مې دنیا شوله دا څه وشو. مخه زخمی زخمونه نورو ته و، خوله دې تالا شوله دا څه وشو.
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته د ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو داسې ده چې زیات افغانان موږ هلته او یو په بل باندې لیدلو، او داسې په مجموع کې ته وایو نو خلک هم دغه ځای بد خلک نه دي. عوام یې ښه عوام دي، خو حکومت یې ډېر مستبد حکومت دی. او د افغان حکومت حکومت دی نو التبا د غریبی امکانات وسیو کاروبار دیو
د سی ورځی چې دا غوی د خوشاله ورځی مثلا 14 اگست وو دا غوی د ازادۍ ورځ وو په دغه ورځ کې تاسو احساس کاو
اگر زه په کور کې شته راول نه کړم زه په کور کې خو نه خاصه جنازه پته ځکه زما زمون زما په شان په در کې دی په احساس دی د وطن مینا وطن د تدمور حیثیت ورکړي وطن ما ګرځي نو هغه ورځ په دغه خوشاله وو موږ په کور کې نه موږ نه وته
څار مان دي درلودل چې دا وی غورز بدلی دل د خپل هیواد په ارتباط پام
او دا موضوع وبېرته چې زه خپل خپل خاله د خپل خپل راوستم نو زه به یو په لاسه هغه زیات دا غورز په پام کې شمولیت کوم هغه رد بنم او ما غسمې کړی
اوس خورا غلې کم نظم کم شی دی ودلې کله دا غورز تازه
شي ډیر ملي دی او دې وسلو وختونه کې مې څه دي کړی دي چې اغه د البته د اوسنۍ زمونږ د افغانستان د افغانستان د ټول خلکو د زړو د بډاګانو د مهندو د کوندو د یتمانو اردو او ارمانی وزنه شې سورا او د سولې په خپل باندې ما چې لیکلې دي راولې خوند په وطن د خوشاله سپلي سولې آرام سپلي سولې آرام سپلي کړي افغان ولس کې نور د مینې اورور سپلي سولې آرام سپلي سولی آرام سپلی تیری طول چیزی مو دغم و برباد ورزی دیری دو سخت ورزی دیری دو سخت ورزی کریان تا حلور احر اخواد خوشحال سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی غرونا کرا غلدی کز مکا کاسمان زمون وانا پو فیغان زمون وانا پو فیغان زمون ارا بنو نصیب کلمو پزوند ترقی سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی منگا دا پردور لاسا حس وخی ونلی دا حساسی ونلی دا حساسی ونلی دا مراولی ربا نور پر منگ دا بیکو سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی خدای دا خپلونا پا خپل منز که سر ارو نکلی پاکی سر ارو نکلی پاکی سر ارو نا تلی قائم دا افغانانو دورو رئیس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولا مو ارمان دے پا وطن کی امنیت غالو مینا اوخو وط غالو مینا اوخو وط غالو بیابا آغا وقتای زخمی آزاد ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی راول خاون دا پا وطن خوشحال ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی
استاد محترم ډیر مننه تقریبا څومره شعرونه بلاري څومره شعرونه لیکلي کم کم ډول دی لیکلي دي
او ولای خدای ته ما مختار زو کوسی غدا مینی په حساب باندې و شاعری زما او چې په خو متر رسیدلې ما وطن د ډاټ په حساب باندې دا احساس را سره دی او هم دا شعرونه خپل دی عمر کې کومه لیکم
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوه نه دی چاپ
شوه نو د کتاب د چاپ لپاره هم له چا سره به تم نه لکړی دی نو څومره دی او تقریبا 300 پورې غزل او رباعی او بغټه او کیسه ما کیسه د غزما شاعری زما څخه مخکې ده خو د غزل برخه کې څه تر نه لږ وي په ټول جهان کې لول نام او نخان لري خوونکی او له هر چا نو چې خپل مقام لري خوونکی روحانه کې خوونکی تیاری دی جهر واره چراغ د علم پوه او عرفان لري خونکي خونکي د چګالي زحمتونه تکلیفونه د پوه خپل دوزه کې مرام لري خونکي شاګرد ته په ځکه د اولاد متبر نه شاګرد ته په ځکه د اولاد متبر دی او د مهر محبت فکر مدام لري خونکي په نرمه خواږه به خواږه ترفلي راوځي په نرمه خواږه به خواږه ترفلي راوځي او به تر او مزیدار شیرین کلام لري خونکي ارزوی مقدس را د پاک زمين خاوند دی کومند شاګردانو کې آرام لري خون کې افسوس چې په ټول نه کې همدا خور ذلیل دی سوکل کو صاحب همیش په دسترخوان لري خون کې زخمی ور باندې ویاړي درناوی په مقام ته یا قد تقدیم او انعام لري خون کې
ډیر مننه استاد محترم په اخیره کې هغه شاعران چې وز شعرونه شروع کړی دي څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي
زمو مساج په ګران وطن کې خپلې باسته شاعران شته خو یو ته دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زما په شان او هغه د هغه شاعران هغه شعرونه هم پیدا توهینی دا معنا چې نن وخت چې په افغانستان کې د څه ضرورت ته بعد شاعر مقاله را باندې لاله شو د خلکو اذهان روخانه کی او ته وخی چې ورور زما مصالح د خلاصون او د فلاح لاره ده نن نه تکي او په ځانو شوم دی او خالو خاطر چې شو خو فلم د شاعران نه ده چې د ذهنیتونه د وطن په خاطر باندې د وطن د دفاع په خاطر باندې د وحدت په خاطر باندې د اصول په خاطر باندې دا ژوند راو پاره یو او دا خلاص را باندې فاجام کوي ته څه پوه چی زموږ د وطن په نور د دنیا والو ولې او ولې دی وځي دی یو روخانه او یو دارون په مفاس باندې راځي
ډیر مننه استاد
زمانی له بدلون سره خلق مصروف شوی کوخخ کوي چې ل لګي مودي ډیر کار واخلي اوس د زمان په ارزښت پوه شوی دغه غختنی په لندو کې سو هم تاثیر کړي خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام تر لاسه کړي راځي د خغلی اجمل پسرلی لند کې سو اورو
زر پانا شیشه پښپکی لیلی ری د شار څراغونه داسې بریښدل لکه په حدیره کې لګیدلې شمه یوه شمال پکړې د بلې رڼا غځولې د شار ته تیر ژمه هم راغلی وم هغه مهال چې لسروي سکوسوم نوې ماشامو نوې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم ورونه مې پلاستینګ کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم اړه هماغه اړه ده مخامخ د سات زور برج لاندې کافي شاپ شي لاسته د سګریټو دکان دا یو کال دا سرات ویست لکه پرون لکه همدا شیبه خو تیر کال دی ژوندۍ وو سبا یې جنازه ده د برج شاته څو تنه بې کوره اور کسان په یو کونج کې غونج منج ناست وو تیر شمه هم دلته خلک وو دوی لا ژوندۍ دي سرونه دي وژلې له برج سره په غځیدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس چته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم یوه نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس و بل څل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ د ستیرا ته شاکړه د دې چیرمې تر سترګو سترګو کې د چې تیر ژمه یې پراکته د بیرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ د لک چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واخه چې په خدای مې وسپاري نجلۍ د ډوډۍ بشقاب راته کېښود دا بل مېز ته تېره شوم کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلی وو نجلۍ شونډې بوڅې کړې نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل که یې حوصله نه وه له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه د واورې دانې بې ژغ ژوغه کښېناستې اوبه کېدې د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي شاوخوا تک سپین دیوالونه تور بخونه پرده سپین روجایی سپین بالشت ارخت د لرګیو الماری په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه دا پلا په دریم کې الماری مې پرانیسته خالي وه د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم پر تخت مې ځان واچوه پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم د ماشومانو په څیر پټ سم خو لچا
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي هغه کوخه خوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي دوست یو خبریال دی او د ورخمین خیال په نننې برخه کې د خبریال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي.
زندگی می ابتدا ده هوسونو، زندگی می یو بی خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پورې تړلې، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرنګ خار څو کوڅې وي، زندگی می د کامرې څو تصویرونه، زندگی می د جګړې واړه جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بے وس خلکو خ کې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بے پای شان کی سوا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبي، زندگی می د بهرتو تریخ لګیو، زندگی می بس د هغه مرمۍ غغو چې وجل به د خرپ شان سړیو، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشان وربلونه، زندگی می څو پریشوی اندامونه، زندگی می نړیدلې قامتونه، چراغلی زندگی دی رات راکړه، بلا ډیر خوشحالی دی رات راکړه، اے ته پوهیږي ز قسم خوره مشاعرې، ته چراغلی شاعری دی رات راکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می دار وات جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس لہر سما ورا تا، زندگی می اوس داستا پلاس کی گل دے، زندگی می ستاد مینی ابتدا دا، زندگی می ستاد دوستر گو ستونا، زندگی می د دی خار ټول خایستونا، زندگی می ستاد خلی هر ټپا دا، زندگی می اوس داستا واړه شیرونا، زندگی می ټلیفون کی ستا نمبر دے، زندگی می ستا وړی وړی خبری، زندگی می ستا د گل شوند و مسکا دا، زندگی می ستا د خوخی چو سندری، زندگی می دا اوس محو دا اقلونو، زندگی می روح پر روح پوری تڑل دی، زندگی می گل ستا سترگو کی خوب دی، او وجود می ستا وجود پوری گندل دی، زندگی می اوس پلپک دعا دا، او یواز ستا د مینی تمنا دا، زندگی می ستا د روح خوشالول دی، زندگی می ستا د حسن ارتقا دا. خفمشی زما د زړه شاعری، د خرو ورو لفظونو جادوګری، زړه د خکته پورته نکړی در سره يم، ای د دې کلی د حسن سترګوري، خو ګوره پام دی وی زما د وجود برخي، ګوره تم د دې خپل زړه تقاضای، لیونی پلا شور کی میراشنی، زبتا ته او تم ماته را پیدای، ګوره نور کرانه په دې فکر و نکړی چې پردی او حجابونه مترمنز دی، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلي، خیر که غرونه او خارونه مترمنز دی، لیونی داستا وجود زما وجود دی، خو پوهیږم حیا سترګو کې ساتي، دا زما د حوصلې اخري حد دی، ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي نو لاس ته راچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو له روایت نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهماتو نه راوزو نو لاس ته راچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو له روایت نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهماتو نه راوزو.